په افغانستان کې شپږ بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې ماښامنۍ خبري مجله کې مو زه نور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبري مجله کې به په غور کې د نننۍ چاودنې له حاله خبر شئ. دا چې طالبان ولې حملو ته شدت ورکړی د چارو دیو کارپو نظر مو اخیستی. د افغانستان د سولې د مرکزي پلاو یو شمیر غړو هم په افغانستان کې د جګړې پر شدت اندېښنه څرګنده کړې. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. سلیم محمد صالح د خبرونه اوروي. جمهوری ریاست په غور کې د نن ورځې موټر بم چاودنه د وسلوالو طالبانو کار وباله. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې د افغانستان د سولې بریا خپله بریا ګڼي. په پاکستان کې د مځکې ښویدنې له کبله لږ تر لږه لس کسان مړه شوي. د غور ولایت چارواکي وایي په مرکز فیروزکو کې د نن ورځې په موټر بم چاودنه کې د مړو شمیر څوارلسو ته زیات شو. د مرکزي روغتون یو مسؤل ډاکټر عمر لالزاد ویلي چې په پیښه کې څوارلس کسان وژل شوي او شاوخوا سل نور ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان دا د طالبانو نه بخښل کېدونکی عمل وباله.
تروریستانو د افغانستان د خلکو په وړاندې د خپل جنایت په دوام نن د غور د امنیت قومندانۍ قراول ته نږدې په منفجره موادو ډک موټر چاودلی. دا یو لوی جنایت او نه بخښل کېدونکی عمل دی.
جمهوری ریاست د ولسمشر محمد اشرف غنی په قول په غور کې د نن ورځې د موټر بم چاودنې په تړه ویلي دا ډول بریدونه د طالبانو د جنگي تګلارې ښکارندوی کوي. ولسمشر غنی ویلي دا ډول بریدونه د اسلامي ارزښتونو خلاف عمل دی. د طالبانو یو ویان ویلي چې د دې پیښې په اړه لا تبصره نسی کولی. خو د غور امنیه قمندان هم دغه چاودنه د طالبانو کار بللی دی. تفصیل وروسته. وسلوالو طالبانو تور لګولی چې امریکایي ځواکونو په هلمند ولایت کې په بمباریو سره د دوحې له تړونه سرغړونه کړې ده. طالب ویاندویانو رسنیو ته د یک شمې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي د دوحې تړون له مخې امریکایي سرتیري نسی کولی له جنګي ساحو پرته په نورو ځایونو کې بمباري وکړي. په افغانستان کې د ډیر امریکایي ځواکونو ویان سنې لاګت تیر اونۍ ویلي وي چې دوی په هلمند ولایت کې وروسته له هغې هوایي بریدونه وکړل چې طالبانو پر افغان ځواکونو پراخ بریدونه پیل کړل. لاګت پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي وي چې بریدونه د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري میاشتې له موافقې سره سم سوي دي. د لاګت په وینا افغان ځواکونه د اړتیا په صورت کې د امریکا تر دفاعي ملاتړ او کوشش لاندې راځي او په هلمند کې به د افغان ځواکونو د دفاع ملاتړ ته دوام ورکړي. خو طالبانو په تازه بیان کې ویلي چې امریکایي ځواکونه په نهر سراج مارجی نادلي او ناوي ولسوالیو کې پر ځینو سیمو په بمباریو سره د دوحې له تړونه سرغړونه کړې ده. تیرن د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې د افغانستان د سولې بریا خپله بریا ګڼي او د سولې لپاره د کابل د روانو حادثو ملاتړ کوي. محمد جواد ظریف دا خبره نن په تهران کې د ملي مصالحې عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره په کتنه کې وکړه. د دې شورا مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې ویلي چې ښاغلی عبدالله څرګنده کړې په افغانستان کې د سولې لپاره یو استثنايي فرصت برابر شوی دی. عبدالله عبدالله نن ایران ته لاړ. هغه تر دې مخکې پاکستان او هندستان ته هم سفر کړی و. د اوروزګان محلي چارواکي وایي په دیروت ولسوالۍ کې نن سهار د ماین په چاودنه کې یوه ښځه وژل شوې ده. د والي ویان احمد شاه ساحل ازادي راډیو ته ویل دغه ماین د وسلوالو طالبانو لخوا شخ کړی شوی و.
څخه د انداجي سیمه کې د یوې شې باندې ماین چاودنه کړې ده. البته دا ماین هم د طالبانو لوري شخ شوی و. هغه په شهاله وسلوالۍ
د ولی ویان وایي په بله پیښه کې پر یوه کور د طالبانو د هوان مرمۍ د لګېدو له کبله یو ملکي کس وژل سوی او دوه ماشومان ټپیان سوي دي. تېره شپه هم په دې راوت کې د طالبانو د یوه هوان د لګېدو په پیښه کې د دوو ښځو د وژل کېدو او دوه ماشومانو د ټپي کېدو خبر ورکول سوی و. د ننګرهار چارواکي په سرورود ولسوالۍ کې په بمونو د یوه پله الوزول د وسلوالو مخالفانو کار بولي. د والي ویان عطاالله خوژڼي رسنوي ته ویلي چې د دولت وسلوالو مخالفانو دغه پل برای ناوخته په فتح آباد سیمه کې ویجاړ کړی.
بمره ختل شي او متاسفانه چې هغه د مخالفین له لوري الوزول شوی. دا چې دوی همیشه په خانم دغه ډول تخریب کړی دي خپل تخریب کړم ته دوام ورکړي.
دغه پلو د حصارک شیرزاد خوژانو او د سرورود ولسوالۍ ځینې سیمې له مرکز جلال آباد سره تړلې وي. د پیش مسولیت چا نه دی منلی. د کورونا وبا له کبله د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري اندازه 80% راکمه شوې ده. د افغانستان د سوداګري او صنایع خونی مرستیال یونس مومند نن ازادي راډیو ته وویل اوس په ورځني ډول نږدې 900 بارونکو موټر پاکستان ته ځي. حال دا چې تیر کال دغه اندازه په ورځ کې 2000 بارونکو موټرو ته رسیده. د پاکستان په شمالي سیمه ګلګت بلتستان کې د مځکې ښویدنې په پیښه کې یو موټر تر خټو او خاورو لاندې سوی او لږ تر لږه لس کسان مړه شوي دي. دغه مینی بس موټر کې 15 کسان د راوپنډي څخه نن سکادو سیمې ته روان و چې د اسلام آباد د شمال په 240 کیلومتر کې پراته ده. ارمنستان او آذربایجان یو او بل په لانجمنه سیمه نګورنو قرباخ کې د لګول سوي تازه اوربند په سرغړونه توران کړ. د بشري چارو په خاطر دغه اوربند له تیر شپې رئیس نافذ شوی و. د ارمنستان دفاع وزارت یوې بیان دی ویلي چې نن سهار وختي د دوی د دشمن له اړخه د توغندیو او توپونو ډزې سوي دي. بلخوا د ازربایجان دفاع وزارت د ارمنستان ځواکونه توران کړي چې د تماس پر هغه کرښه چې دواړه سیال لوري سره جلا کوي د هوان ډزې کړي. دا تورونه په داسل کې پوري کیږي چې تر دې څو ساعته مخکې ارمنستان او ازربایجان ویلي و چې دوی پر یو نوي اوربند موافقه کړې ده. او په بیلاروس کې د چارواکو له خبرداري سره سره اعتراض کوونکي په مظاهرو راوځي. دوی غواړي د مستبد واکمن الکساندر لوکاشنکو د واکمنۍ پر ضد خپل اعتراض څرګند کړي. وروسته له هغې چې لوکاشنکو ځان د اګست میاشتې د نهمې د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکو اعلان کړ، په دغه هیواد کې اعتراضونه روان دي. ادعا کړي چې په دغو ټاکنو کې درغلي سوې ده. د لوکاشنکو عمده سیاله سویتلانا تیخانوفسکایا چې د هغې ملاتړي دا ګټونکي بولي، مجبوره سوه چې تر دغو ټاکنو وروسته لیتوانیا ته ولاړه سي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 25 چټې 15. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 25 چټې 6. کندهار کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 25 چټې 11. مزار شریف کې اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 22 چټې 9. او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 13 چټې 15.
نجه صفوي وچه د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکلې واورو. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د غور په مرکز کې په موټر بم چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمېر 14 ته ورسېدي. یوه مور چې د کورنۍ څو غړي په دې چاودنه کې ټپیان یا وژل شوي وایي:
زخمي کوشته بچامو مې نامیکارم توان نامیکارم.
که څه هم د دغه چاودنې چې شاوخوا سل تنه نور پکې ټپیان شوي مسؤلیت وسلوالو طالبانو نه دی اخیستی، خو په یو شمېر نورو ښارونو کې وسلوالو طالبانو حملې زیاتې کړې دي. طالبان د شخړو له زیاتوالي څه غواړي لاسته راوړي؟
زه فکر کوم دوی صرف دا کار په دې خاطر کوي چې په قطر کې پر خبرو کې برلاسي پیدا کړي.
په دې اړه مو د امنیتي چارو دی وکتونکي نظر اخیستی. د افغانستان د سولې د مرکزي پلاوي یو شمېر غړي هم دا نر دوي چې طالبانو دې بریدون زیاتوالی به په قطر کې د سولې پر خبرو اغیز ونه لري.
دا جګړه په مذاکراتو باندې هم خپل منفي اغیز درلودلی سي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ: ایران وایي د 2015 کال د اټومي موافقې له مخې پر د هیواد د متعارفو وسلو د پیرلو په برخه کې د ملګرو ملتونو د بندیز مهلت نن پای ته ورسید. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاته برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکام کار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. د غور ولایت په مرکز افیروسکو کې نن په موټر بم چاودنه کې 14 کسان وژل شول او شاوخوا سل تنه نور ټپیان شول. د دې ولایت د امنیتي مسؤلین وایي چې د دې پیښې اکثره قربانیان ملکي وګړي دي. د پیښې په ټپیانو کې د دوی په وینا 15 امنیتي سرتیري او 15 شپېته ملکي وګړي دي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا یا کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی، خو سیمه ییزو چارواکو دا د وسلوالو طالبانو کار بللی دی. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سیم په راپورټ کې.
د غور ولایت مرکز پیروسکو ښار نن سهار نږدې 11 بجې د یوې زورورې چاودنې شاهد و. دغه پیخه د امنیه قومندانۍ د شهیدانو او معلولینو او د ښځو چارو د ریاست دروازو ته څیرمه رامنځته شوې ده. عیني شاهدان وایي چاودنه ډېره زوروره وه چې غږ یې ان تر لرې سیمو پورې واورېدل شو. عیني شاهد عبدالوکیل وایي
وقتی که انفجار شد از دفتر بیرون شدیم به می جاده مکمل
تکله چې چاودنه وشواله دفتر چې ووتم په ټول واټ کې د خلکو د بدن ټوټې خوري شوی وي. لس 12 کسان می ولیدل چې ټوټه ټوټه وو، حتی څاروي هم ټوټه ټوټه شوی وو. ډیره وحشتناک پیښه وه.
د خزو چارو د ریاست موټر چلوونکی امان الله دغه پیښه ډیره هیبتناک ګڼي.
ریش داشت، سرش نسبتاً شک کردم، اما چون کمیسیون بود میگفتم شاید از جان معلولی
گیری لرلا. ما پر شک وکړ، ما وویل خی معلول بوی، پختنه هم کوله. بیا چاودنه وشوا، زه یو سرنوال او د معلولینو د دفتر کارکونکو روغ ووتو، نو ټول چې څلويخ یا هم 50 کسان وو ټپیان شول او د دیوالونو لاندې شول.
د غور ولایت په ولایتي روغتون کې زیات شمیر خلک د خپلو خپلوانو د پیدا کولو هڅه کوي. گل هوس هغه او مرتیر مرمن چې په عادي ورځو کې له کوره نشوه وتی، خو نن د خپل زوی او د کورنۍ د نورو غړو د حال د معلومولو لپاره تر روغتونه رسیدلې ده.
زخمی بچمه، زخمی دومادومه، زخمی کشته بچمومه، نمیکارن تو نمیکارن، نمیکشن مرتیر خانه دوستن، مرتیر خانه.
د غور روغتیایي مسؤلین وایي چې په دې پیښه کې 14 کسان وژل شوي او 115 ټپیان روغتون ته لیږدول شوي چې د یو شمېر ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک دی. د غور ولایت د عامې روغتیا سرپرست عبداللطیف رحیمی آزادی راډیو ته وویل
امروز ساعت 10 بجه که یک موټر بم کې نزدیک دیوال قمانداني کې تقریبا 100 متره فاصله
من سهار 10 بجې د امنیت قمانداني دیوال ته نږدې په نږدې 100 متره واټن کې د موټر بم چاودنه وشوه. دوی په دغه وحشتانه عمل 15 پولیس او 15 شپته ملکیان ټپیان کړل. په پیښه کې 12 کسان شهیدان لرو.
په ورته وخت کې د غور امنیه قماندان وحید الله نظامی وایي چې وسلوالو طالبانو ته په بیلابیلو عملیاتو کې د مرګ ژوبلې لاوختو وروسته دغې ډلې د نن سهار په حملې سره غوښتل چې ګڼ امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله واړوي. دی وایي په دې موټر بم حمله کې د شیشو د ماتېدو له امله 15 پولیس ټپیان شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم دا پیښه تایید کړې او دا یې د وسلوالو مخالفینو وحشیانه عمل بللی دی. که څه هم د غور ولایتي مسؤلین د دغه پیښې عاملین وسلوال طالبان یادوي، خو دغه ډلې تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
د غور په مرکز فیروزکو کې د نننۍ چاودنې په باب مو واورېدل چې د وژل شوو کسانو شمېر یې 14 ته رسېدلی او شاوخوا 100 تنه نور هم ټپیان شوي. اکثره ملکي وګړي دي چې په دې پیښه کې ورته زیان رسېدلی دی. که څه هم وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د دې حملې مسؤلیت یا د دې چاودنې مسؤلیت نه دی اخیستی، خو سیمهییزو چارواکو ویلي چې دا د طالبانو انکار دی. له دې مخکې وسلوالو طالبانو راپور نمو درلودل چې د بدخشان د مرکز فیض آباد په دریمه او څلورمه حوزه کې د دې حوزو په ځینو برخو کې تحرکات زیات کړي. له دې مخکې وسلوالو طالبانو پرون د فیض آباد ښار اتمه حوزه هم نیولې وه. پر فیض آباد سربیره دغه راز په هلمند کې پر ناکراریو سربیره د څنګلوري اروزګان ولایت دهراود ولسوالۍ هم له څو ورځو راهیسې د طالبانو په محاصره کې دی. طالبانو ولې په دې وروستیو کې په تېره بیا پر ښارونو یا ګڼ میشتو سیمو حملې زیاتې کړې؟ په دې اړه مې نن مخکې د امنیتي چارو له کتونکو او د افغانستان د ولسي جرګې له پخواني غړي خالد پښتون سره د ټلیفون له لارې مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې طالبان د شخړو له زیاتوالي څه غواړي لاسته راوړي.
طالبانو د فتح چې دوی فتح بولي تر دې عنوان لاندې په مختلفو ولایتو کښې تشدد ته ادامه ورکړه او تشدد یې د پخوا په پرتله څو چنده کوي. تاسو ولیدلی چې په دې اخیرو څو ورځو کې د پر هلمند باندې د دوی حملات واقعا
پښتون صاحب بلې موږ ولیدل، اما دوی څه غواړي؟ ولې هلته د قطر کې د سولې خبرو ته ناست دي او دا هغه فرصت دی، وخت دی چې باید د دواړو لورو ملکچي پلاوي یو څه د افغانستان د جګړې له اړخه هم ذهنیتونه آرام وي، خو دا مستقیما په هغوی باندې اغیز کوي. موږ بیا هم نن غږېدلی وو د افغانستان د سولې د ملکچي پلاوي له غړو سره، دوی ویلي چې له رواني پلاوه ټول اغېزمن شوي ملکچي پلاوي غړي.
بالکل، ما غوښتل چې دغه موضوع ته راشم. په نهایت کې د طالبانو هدف د حملاتو څخه په داخل د افغانستان کې او تشدد څو چنده کول په حقیقت کې د قطر په خبرو کې خپل لاس بالایي ښکاره کوي. دوی غواړي دا ثابته کړي چې موږ افغانستان په جنگ نیولی سو، پس نو مقابل طرف چې د افغانستان جمهوري اسلامي حکومت حتی ورته ناست دی، غواړي هغوی په رواني لحاظ د خپلو غوښتنو د قبلولو لاندې راولي. همدا دلیل دی چې دوی د بین المللي ټول پروتوکولونه د پښو لاندې کړل، د امریکې سره د توافقاتو خلاف په افغانستان کې جنگ عملا شروع کړي، په زرهاو انسانان یې د کورو څخه بې کوره کړل او دوی غواړي ګټه وکړي. په حقیقت دا دی
چې د تنفر سره مخامخ پښتون صاحب له څه باندې یوې میاشتې راهیسې دواړه لوري سره ناستې تر اوسه پورې لا کړنلاره باندې سلا شوي نه دي. داسې اوس وضعیت داسې وي، وروسته دا چې د خبرو پر اساسي اجنډا دوی خبرې پیل کړي، نو هلته به وضعیت څه ډول وي؟
سل په سل کې همدغه ستونزه ده چې د افغانستان اکثره خلک په دې عقیده دي چې طالبان پر سوله معتقد نه دي، صرف دوی وخت رانیسي او وخت په دې خاطر رانیسي دوی دا فکر کوي چې امریکایان په 2021 کال د می په میاشت کې د افغانستان څخه وځي، او خصوصا د ولسمشر ټرمپ د اخیری ټویټ چې وکی چې زه دې کال تر اخیره وزم، دا د ایلمن د جنگ یو عامل هم د دغه ټویټ څخه چې دوی ډیر تشویق سوله او دا فکر وکی چې میدان موږ سره خالصو او موږ په جنگ د وطن یوای.
له داخله د خلکو غږونه پورته کیږي چې هیله کوي له دواړو لورو په تیر بیا له طالبانو چې اور کم کړي، شخړې کم کړي او اور بند ته غاړه کیږي. د دغه سولې د خبرو سیمهیز ملاتړي او نړیوال ملاتړي په تیر بیا امریکایان دغه وضعیت ته چې ګوري چې وسلوال طالبانو حمله زیات کړي، ولی په دوی باندې کافي فشارونه نه راوړي چې شخړې کم کړي که اور بند ته غاړه نه کړي؟
زه فکر کوم چې دغه اوس اخیری عملیات چې په هلمند کې وسوله، طالبان په دې پوس وله چې امریکایان د پروتوکول مطابق دوی مجبور دي عمل وکړي، ځکه په پروتوکول کې پر لوی شارو حملات کول او په جنگ په کمولو کې کوشش کول دي ناکام وسوله. د خارجي اتباو یا د تروریستي شبکو سره د دې روابط اوس عملا طالبان مني په خپل خبرو کې چې موږ سره خارجي اتبار سره دي، په لحاظ موږ ولې د پیلمن په جنگ کې خبرنی قواو فشار کارسو الته د دوی بمباري ولې درسولې د افغان قواو په څنګ کې، او اوس طالبان دا پیغام ورکړل
شوی دی چې دوی خلاف ورزکړه. بله پښتون صاحب، که دا پیغام ورکول شوی لشکرګاه خو څو ورځې مخکې جګړه روانه و فیض آباد، ولی فیض آباد دغه د اتمه حوزه طالبانو نیولې ده، خو دوی د قلمرو حوزه نه و چې دوی ادعا کوي چې موږ هغه سیمې بیرته نیسو چې پخوا زموږ په کنټرول کې وي، یا درېمه او څلورمه حوزه کې هم تحرکات پیل کړي دي.
ما تاسو ته وویل چې یو شی بلم به په نظر کې ولرو چې د کویټې رهبري یا د پاکستان کې دوی رهبري ده، د اکثره د داخل د جنگ خلک د هغوی په خوله ډیر نه دي، ډیر شان د هغوی د غشتونو او توقعات څخه خلاف کوي. دوم حالت یې دا دی چې دوی په مختلفو ځایو کې لکه په غور کې انفجار شوی دی، په روزګان کې عملیات شوی دي، هلمند او داری فیض آباد او شاید سبا په نورو ځایو کې وي. زه فکر کوم دوی صرف دا کار په دې خاطر کوي چې په قطر کې پر خبرو کې برلاسی پیدا کړي، هم د همدغه برلاسی په خاطر کوشش کوي په داخل د افغانستان کې تشنج څو چند کې.
د امنیتي چارو کتونکو او د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی خالد پښتونو وړاندې به واوري چې په قطر کې د افغانستان د دولت د مرکزي پلاوي یو شمېر غړي وایي په افغانستان کې د طالبانو له لورې د جګړو شدت پر مرکزیانو له رواني پلوه بد اغېز کړی دی.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانانو غواړل
ته اوربند
مرکه تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لطایا شیبه په شیبه راپورونه له آزادی رادیو ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري، ولولې او وبینې.
په قطر کې د افغانستان د دولت د مرکزي پلاوي یو شمېر غړي وایي طالبانو په بدخشان، هلمند او یو شمېر نورو ولایتونو کې په وروستیو حملو سره د خپل قدرت د ښودلو او د سولې پر خبرو د اغېز ښودلو هڅه کړې ده. فوزیه کوفي او شریف زورمتی ازادي راډیو ته وویل طالبانو هڅه کړې چې د دغو حملو په زیاتوالي سره د مذاکراتو روان بهیر تر فشار لاندې راولي، هغه بهیر چې تر اوسه ښکیل اړخونه نه دي توانېدلي چې د خبرو د دوام لپاره پر اکران لار سلا وکړي. نور حالې د ازادي راډیو د خبریاله دیوان نظر پر راپورټ کې
د افغان پلاوی یو شمیر غړي وایي د هلمند او بدخشان ولایتونو پر مرکزونو د طالبانو حمله او د تاوتریخوالي لوړی کچی په قطر کې د سولې پر مذاکراتو اغیز کړی دی. د افغان دولت مذاکراتي پلاوی غړي فوزیه کوفي ویلي طالبان باید له جګړې لاس واخلي، ځکه چې د جګړې لارې خپل مخه ته نشي رسیدلی. په ورته وخت کې د مذاکراتي پلاوی او بل غړي شریفي زرمتي ازادي راډیو ته وویل
جګړه د افغانستان په ټولو وګړو باندې بد اغېز کړی دی. په هر سیمه کې چې جګړه وي نه یوازې داسې دی هغه سیمې خلک متضرر کوي، بلکې د افغانستان په ټولو وګړو باندې منفي اغېز کوي. همداشان دا جګړه افغانستان د اسلامي جمهوری دولت د پلاوي او د طالبانو د پلاوي ترمنځ په مذاکراتو باندې هم خپل منفي اغېز درلودلی سي.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې وسلوالو طالبانو جګړه تیزه کړې ده. تازه د غړي د بدخشان په مرکز مرکز فیض آباد او خواهان ولسوالیو حمله کړی دی او د رسمي سرچینو په وینا د فیض آباد اتمه ناحیه نیولې ده. د افغان سولې مذاکراتو کې د حکومت د اصلي غوښتنو لړلې یو هم د بشر دوستانه اوربند عملی کول دي، هغه څه چې د طالبانو ډلې نه مني. که څه هم په وروستیو څو ورځو کې د طالبانو لخوا د حملو ډېرې دو سره د افغان دولت مذاکراتي ډلې غړي نادر نادری ګواښ کړی و چې که وضعیت همداسې ادامه ولري دا پلاوی به د مذاکراتو د دوام په اړه له سره غور وکړي. د طالبانو ډلې پر وړاندې د نړیوالې ټولنې او افغان حکومت خاموشي په اړه هم پوښتنې او نیوکې مطرح کیږي. همداراز د افغانستان دفاع وزارت وایي هلمند کې د جګړې وضعیت د بدلېدو په حال کې دی. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان:
در مجموع وضعیت
په ټوله کې هلمند کې اوضاع په ښه کېدو ده. په هغو برخو کې چې طالبانو نفوذ کړی و هغه سیمې پاکې شوي او زموږ د کنټرول لاندې دي. زموږ عملیات په محتاطانه ډول پر مخ ځي تر څو ملکیانو ته مرجوب لوانه وړي، ځکه چې طالبانو د خلکو کورونو کې سنګر نیولی دی.
د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې هلمند ته یې تازه دمي ځواکونه لیږلي دي. له دې وړاندې حکومتي سرچینو طالبان د هغې ژمنې په نقص تورن کړي و چې په لویو ښارونو به حملې نه کوي. هغه څه چې طالبان یې ردوي او وایي چې دوی په لویو ښارونو حملې نه دي کړي، بلکې هغه سیمې یې نیولې دي چې له دې وړاندې د دوی تر واک لاندې وې.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش وایي چې باید د بې کیفیت خوراکي توکو تولید او افغانستان ته د وارداتو مخه ونیول شي. ښاغلی دانش دا څرګندونې نن په کابل کې د نورم او ستاندرد د نړیوالې ورځ د لمانځلو په یوه غونډه کې وکړې. نور حالې د ازادي راډیو د خبریال خاطر پر دې سپر رپورټ کې.
د کابل ښار په لخشتي سیمه دلته لسکونه هغه وړې کراچۍ ولاړې دي چې ډېر شمېر خوراکي توکي په ارزانه بیه پلوري. د دې خوراکي توکو دوه تنه پلورونکي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي سره له دې چې خلک پوهېږي د دې توکو تاریخ او کیفیت خراب دی، خو بیا یې هم اخلي.
دغه توکي چې کم تاریخي پاتې وي موږ یې راوړو او په ارزانه بیه خرڅوو. خلک ګوري چې د دغه توکو تاریخ تیر ده، خو بیا یې هم له موږ څخه اخلي او ترې استفاده کوي. دغه توکي موږ ته هر سهار یو پاکستانی په یو غټه لارې کې راوړي او ټولو کراچیو باندې یې ویشي.
خدي تولیدات د وطن دی، ارزان هم خرڅيږي، خلک یې اخلي. دا ټیلر راضي کته کیږي، بیا ټیلر کې چې کمې کپ کپ شي لګي خلو چې تاسو به هغه یو خواچي یا کارتن لون شي دکاندارانه نه اخلي، هغه بیا یو خواچي بیا موږ ورزو بیا جوړو سره راضي.
د اکتوبر 14 د سټانډرد او نورم نړیواله ورځ دلته د کابل په یو بل څنډه کې د افغانستان د نورم او سټانډرد ملي اداره د دې ورځې نمانځنه کوي. په دې غونډه کې د افغانستان د جمهور رئیس دوهم مرستیال سرور دانش د دغې ادارې په کړنو سختې نیوکې وکړې. ښاغلی دانش وویل سره له دې چې په وروستیو کې دغې ادارې رهبري نوې شوې، خو په دې برخه کې لا هم جدي ستونزې شته.
ستاسو په اجازه غواړم ووایم چې تر اوسه چې کوم فعالیتونه د دې ادارې لخوا ترسره شوي هغه ډول چې ترې تمه کیږي نه دي. د نورم او سټانډرد اداره اوس هم د خپل لوی اهداف ترلاسه کولو لپاره له جدي ستونزو سره مخ ده.
خغلی دانشوی ټول هغه هیوادونه چې له افغانستان سره د سوداګرۍ په برخه کې اړیکې لري د هیواد څخه کیفیت لرونکي او په نړیوالو معیارونو برابر تولیدات غواړي. د نوموړي په خبره کې د نړیوالو په معیار برابر صادراتو ته اسانتیا برابرې نشي، دا د افغانستان اقتصاد ته زیان دی. د نورم او سټانډرد ملي اداره په 1988 مریز کال کې په افغانستان کې جوړه شوه. دغه اداره له تیرو 13 کلونو راهیسې په افغانستان کې د کورنیو تولیداتو د کیفیت د نړیوالو معیارونو سره برابر صادرات او هیواد ته د بې کیفیت توکو د وارداتو د مخنیوي په برخه کې فعالیت کوي. د افغانستان د نورم او سټانډرد ملي ادارې رئیس عزیز احمد احمدزی چې تازه د دې ادارې مشي ورته غاړه شوی وایي هغه ستونزې چې د دغې ادارې پورې اړه لري په اړه یې جدي اقدامات پیل شوي دي.
د کیفیت د کتنې او ارزونې په موخه د هیواد په کچه په اړوند ولایتونو کې د لابراتوارونو جوړول او د ازمایښت لپاره چمتو کول چې په دې سره به د ټولو وارداتي او صادراتي توکو د کیفیت ډاډ ترلاسه
کړي. ښاغلی احمدزی د بې کیفیت موادو مخنیوي او فساد سره مبارزه په دې اداره کې جدي ده، خو هغه د بې کیفیت موادو د وارداتو په اړه کره شمېر نه ورکوي. خو د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو له مخې یوازې په تېر لمریز کال کې د 6 میلیارد ډالر په اندازه توکي افغانستان ته وارد شوي چې یوه برخه یې خوراکي توکي دي.
تاسو له پیغامونو
یو څه
سالینا قاری محمد مدنی آزادی راڈیو سے تماس کیا ماں بد بختانہ ہندوستان کی دغا رختیا پدر کی ریزیات مشکلات نے یاد چھوئی دا تقریباً دغا تین دل افراد کی گئی چھ ہندوستان کی پتول اور رختیائی کارکن کو چدی اختلا کاری صابن پہل کری دا رختیائی مرکز نے پڑھ لیتا اور کم عام خلق چھ مریضان دی یا نور خلق چھ حکومتی اداروں کی استخدامی کی اگوئی دویر کس لطار ہے یا اختلا مریض کس لطار ہے حال تک آر رکھے گی اگوئی تہم خدمات نہ باندھ کے گی دا اختر مشکل دا اور کل سمن دا رختیائی کار مندان سے خبر کل اگوئی دا تقریباً دا سبب نہ چکی گی سمن تو معاشوں دیرا کر شوئی دا اندار میں دوائیں ہم تقریباً خلاف دا اندر وجہ باندھ من دگا رختیائی دار کلینکوں نے پڑے گا نرما دا عام رختیائی وزارت میں مرکزی حکومت نے دا ہل ادا چی دا دگا مشکلات تجدید باندھن ہو کی السلام علیکم
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې مو پرې خو کور مو ودان پیغامونه تل راته پرېږدي موږ هم درته خبرو او سمې و نړیواله موضوع ایران وایي د 2015 کال د اټومي موافقې لمخې پر دې هواد متعارف وسلو د پیرلو په برخه کې د ملګرو ملتونو د بندیز مهلت نن پای ته ورسید. د بهرنیو چارو وزیر پر ایران د وسلو د بندیز پای ته رسیدل د نړیواله ټولنې لپاره یو مهمه ورځ بلل، خو امریکا مخکې ویلي دی چې د ایران لخوا د وسلو پیرل او پیرودل د نړۍ امنیت له ګواښ سره مخامخ کولی شي. په دې اړه د احمد تکل په راپور کې نو تفصیل اوري.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې د 2015 کال د اټومي موافقې لمخې پر دې هیواد د متعارفو وسلو د پلور او پیر په برخه کې د ملګرو ملتونو د بندیز د مهلت د ختمېدو خبر ورکړ او ویل چې له ایران څخه او ایران ته د وسلو پر لیږد او په دې برخه کې پر ټولو اړوندو فعالیتونو او مالي خدماتو محدودیتونه نن چې د اکتوبر 13 نیټه ده په اوتومات ډول پای ته رسیدلې دي. د دې بندیزونو له پای ته رسیدو سره په اصولو کې ایران یو ځل بیا کولای شي چې متعارف وسلې لکه ټانکونه، جنگي الوتکې او درنه توپخانه وپیری او وی پلوري. امریکا د دې بندیزونو له پای ته رسیدو سره په کلکه مخالفت کړی او ویلي دي چې د ایران لخوا د وسلو پلور او پیر به د نړۍ امنیت له ګواښ سره مخامخ کړي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت په خپل نننی بیان کې ویلي دي چې دا هیواد د وسلو پیرلو ته اړ نه دی، ځکه دفاعي تګلاره یې داسې ده چې باید پر خپلو خلکو او خپلو امکاناتو اتکا وکړي. په بیان کې راغلی دی چې د ایران په دفاعي تګلاره کې غیر متعارفې او د ډله ییزې وژنې وسلې ځای نه لري. له دې څرګندونو سره سره ولسمشر حسن روحاني او نورو چارواکو پر ایران د وسلو د بندیز د پای ته رسیدو نمانځنه کړې. روحاني تیره اونۍ وویل پر ایران د وسلو لس کلن غیر عادلانه بندیز پای ته رسیږي او دا هیواد د اکتوبر له 13 وروسته کولی شي پر هر هیواد چې غواړي خپلې وسلې وپلوري او له هر هیواد څخه چې غواړي د خپلې خوښې وسلې وپیري. د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پر ایران د وسلو د بندیز پای ته رسیدل د نړیوالې ټولنې لپاره یو مهم ورځ بللې او پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې له نړۍ سره په دفاعي برخه کې د ایران همکاري په سیمه کې د هر اړخیز ګډون او د سولې او امنیت د ټینګښت هدف ته د رسیدو لپاره یوه بریا ده. خو د بریا دا اعلان ښایي له وخته مخکې وي، ځکه چې ایران د امریکا د اقتصادي بندیزونو په ګډون چې په نتیجه کې یې دا هیواد د پیسو له کمښت سره مخامخ شوی لا هم له خورا زیاتو محدودیتونو سره لاس ګرېوان دی. ملګرو ملتونو په 2005 کال کې پر ایران د وسلو بندیز ولګاوه، خو د دې بندیزونو لرې کېدل په 2015 کال کې د هغه تړون یوه برخه شوه چې ایران له امریکا، روسیې، چین، جرمني، برتانیا او فرانسې سره لاسلیک کړ. د دې تړون لمخه ایران ژمنه وکړه چې خپل اټومي پروګرام به محدودوي او په بدل کې شپږو پیاوړو قدرتونو ژمنه وکړه چې پر دې هیواد ټول لګیدلې بندیزونه به په تدریجي ډول لرې کوي. خو دا موافقه هغه مهال د لمنځه تلو له خطر سره مخامخ شوه چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې په یو اړخیز ډول له دې موافقې د امریکا وتل اعلان کړل.
په همدې سره د خبري مجله هم پای ته رسیږي. خو له ازادي راډیو سره اوسې زنوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم مایکروفون خپل همکار ستار فروخت سپارم.